د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سې شنبه ده، د وریه حمل دیرشمه د اپریل 19 د روژې مبارکې میاشتې 13. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې شپږ زده کوونکي وژل سوي او 11 نور کسان ټپیان سوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته وویل د 13 حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته دغه چاودنې سوي.
موږ شپږ بېګناه زده کوونکي شهیدان او 11 زخمیان کړي دي. پېښې په اړه پلټنې روانې دي.
بل خو د روغتیا وزارت وایي د دوی اړوند روغتونونو ته شل ټپیان ورول سوي دي. د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ. دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړ. د پاکستان جټ الوتکو د شنبې سهار وختي دغه حملې کړې وې. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازی وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي، خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي. هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي. د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا ټی ټی کې ځینې اسانتیاوي رامنځته کړې. دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم ټیټې سي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په هغه صوتي پیغام کې چې نن ازادي راډیو ته لیږلی ویلي،
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودې او غښتلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم له لارې خپلې لیږدونې یا ټی ټی ترسره کړي.
خلک شکایت لري که هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی، خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. د پاکستان نوې کابینه نن سیشن بعد د ځانګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه. نوې کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. او د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړي دي. د روسیې دا اقدام چې ډېر پخوا یې له اټکل کېده، ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی. اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینکا، سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړ. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه هم خبرو. ګڼو سازمانونو او شخصیتونو کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه عکس العملونه ښوولي.
نوې جبهې او نوې ډلې هم راغلې شوې. طالبانو په مقابل کې هم پوځي، هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
طالبان وایي د هغې ادعا څېړنې کوي چې ویل کېږي داعش د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي. په بل راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره خبرې کړي. له طالبانو غوښته چې ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
دواړو لورو ژمنه وکړه چې چا ته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او ولسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دی. ورزو کابل ته په کابل کې نن 14 ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. پېښه د کابل په هغه سیمه کې سوي چې تر ډېره شیعه وګړي پکې میشتي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو برخو کې د 14 حملو او نورو پېښو راپورونه ورکول سوي دي. د نن ورځې په 14 کې د مرګ ژوبلې ضد او نقیض ارقام ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، تفصیل راکوي.
په کابل کې نن سهار 10:30 بجې د کابل لویدیځ سیمه د 13 امنیتي حوزې اړوند عبدالرحیم شهید لیسې مخې ته 2-3 چاودنې شوې. په دغه چاودنو کې د افغانستان د د د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او همداراز د کابل امنیه قومندانۍ هغه لومړنی معلومات چې له رسنیو سره شریک کړي په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي، تر اوسه په دغو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. وژل شوي کسان ټول د عبدالرحیم شهید د لیسې زده کوونکي دي چې د مکتب نه یا د ښوونځي نه د وتلو په حال کې وه. له بلې خوا که څه هم دغه شمیري تر اوسه پورې پرمختګ پکې، البته د امنیتي ادارو له قوله چې پرمختګ پکې تر اوسه پورې نه دی راڅرګند شوی، او دوی وایي چې دا لومړني معلومات دي. خو له بل اړخه بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ښاغلی عجیل وویل چې پنځه تنه مړي د دولتي روغتونونو ته وړل شوي او شل کسه نور هم ټپیان دي. که څه هم دی وروستي وایي چې دی وروستي ارقام نه دي او دغه ارقام د بدلیدو په حال کې دي. دغه پېښې چې نن په کابل کې وشوې، دغه د نن په افغانستان کې او همداراز د افغانستان بهر هم غبرګونونه له ځان سره درلودل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې دا برید یو جنګي جنایت دی او دغه ډول بریدونه کولی شي د افغانستان هغه راتلونکی نسل چې د ښوونې لپاره دوی امیدونه لري هغه امیدونه یې خاورو سره هغه کړي. د همدې د دې ترڅنګ عبدالله عبدالله د تیر حکومت د مصالحه علي شورا مشر هم دغه برید دغه بریدونه غندلي دي او ویلي چې دا د سولې دښمنانو کار دی. له دې ورهاخوا بیا د ماشومانو د ژغورنې سازمان استازي په افغانستان کې په یو ټویټ کې دغه برید غندلی دی، ویلي دي چې دغه موږ په افغانستان کې د ماشومانو د لوست لپاره کار کوو، موږ دغه برخه غوښتونکي یو چې باید دغه برخه پر مخ لاړه شي.
بله، ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنو په اړه تفصیل راکوي. د کابل په لویدیځ کې د نن ورځې د حملې په اړه احمد تکل د پخواني حکومت د وسلولو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د ده په اند دا حمله به کومې ډلې کړې وي.
تاسو ته جوته ده چې د شیعه ورونو په مقابل کې د حملات مخکې هم داعش کړیو، او زه هم اوس په یقین سره ویلی شم دا حملات د داعش دي او اتمن مسؤلیت یې په غاړه اخلي.
کله چې د جمهوریت واکمنی وه، پخواني ولسمشر او امنیتي چارواکو په افغانستان کې لشلو د زیاتو تروریستي ډلو د فعالیت خبره کوله چې البته هغه مهال طالبان هم پکې شمارو. د طالبانو د واکمنۍ اصلي دښمن داعش ډله ده که په دغه نورو څه باندې شلو ډلو کې نورې ډلې شته؟
هغې وخت کې خو صرف هماغه د شلو تروریستي ډلو چې هغه هم د طالبانو د چتر نه په استفادې سره فعالیت درلوده. ما نوی معلومات دادی چې هغه ډلې هم اوس فعال دي او هغه یو تعداد د هغې ډلو اوس د داعش سره علاقه مندي پیدا کړې ده، او یو تعداد نورې هغه تروریستي ډلې اوس هم د طالبانو سره مشترکاً کار کوي او فعالیت لري، او د هغې ترڅنګ بعض نور جبهات هم جوړ شوي دي چې د طالبانو مقابل کې هغه هم د طالبانو د خپلو کړنو او هغه هوډونه او تعهدات چې دوی درلودل د افغانستان د ولس سره او افغانستان د پخواني جمهوریت سره په هغې عمل ونه کړ. د هغې په بنسټ باندې نوې جبهې او نوې ډلې هم رامنځته شوي چې طالبانو په مقابل کې هم پوځي هم سیاسي او هم استخباراتي فعالیت کوي.
دوی څومره د طالبانو واکمنۍ له خطر سره مخامخ کولای شي؟
زما خپل اټکل دا دی چې پس له هغه نه چې طالبان د افغانستان په ټوله خاوره باندې واکمن شوي دي، د دو اعمال د دو کردار او د دو کړنې د ولس نه پرته، د دو د سیاسي او پوځي مخالفینو نه پرته، حتی په داخل د طالبانو کې هم دو مخالفین رامنځته شوي، په خاصه توګه د دو د ټکي کچې او هغه د جګړیز پرسونل چې وو، په دې چې مشران یې په سیاسي لوبو او په نورو هغه څه مسایلو اخته شوي چې لکه فساد، لکه خودخواهي، لکه د چوکۍ او بستونو غوښتل، چې دا باعث د دې کېږي چې مستقیما د طالبانو په واکمنۍ باندې تاثیر ګذاره واوسي.
دا اوس روانې ناامنۍ تر څه وخته پورې دوام کولای شي؟ یعنی طالبان به وکولای شي چې دغه خنډ له مخې لري کړي؟
طالبانو باندې ناوخته شو. طالبانو په هغه سر کې کومې وعدې چې کړې وې په هغې عمل کړی وای، زما په هند چې مونږ یو سیاسي توافق ته سر رسیدلی وای د ولس په خوا خبره مو یو حکومت رامنځته کړی وای. دلته منظور دا نه ده چې مونږ هغه فاسدین او هغه استفاده جویان چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د خلکو په نوم باندې شخصي ګټې پاللې دي هغه زه نه یادوم. زه فقط دا یادوم چې د افغانستان د ټول ولس شتون او په افغانستان کې مونږ پوره سالم ظرفیتونه لرو د هغې نه په ګټه اخیستو سره که مونږ یو ملي اسلامي د یو حکومت لپاره د یو دولت لپاره جوړ کړی وای د دې امکان و چې مونږ هم سورې ته رسیدلی وای هم سوکالۍ ته رسیدلی وای هم مو ملي او هم مو بندلي اعتبار ګټلی وای. ولې اوس دغه فرصت طالبانو نور د لاسه ورکړی دی زما په هند باندې ولس ورنه واټن اخیستی.
د پخوانی حکومت د وسلولو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه او زورونې او په افغانستان کې د ایران ضد لاریونونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره تیر ماښام په ټلیفوني خبرو کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټیکو اساسوالیو امنیت خوندي کړي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې ایرانی لوري ټینګار کړی چې طالبان دې له ایران سره خپل پوله خوندي او تر خوا دې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد نه لري هخوا د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي متقیل عبداللهیان سره خبرو کې د افغان کډوالو په ستونزو وروستو یو پیښو دوه اړخیزو اړیکو د ډیپلوماټیکو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب سوداګرۍ اقتصاد او پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسال حافظ ضیا احمد په دې اړه رسنیو ته په یو استولي غږ کې ویلي
متفق صاحب وویل چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی ایران ته سفر وکړي او هلته به د میشتو افغان مهاجرو او بندیانو په اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. د دوه ستونزو د مخنیوي لپاره په ډیر ټینګار سره دواړو لورو ژمنه وکړه چې چاته به اجازه نه ورکوي تر څو د دواړو دوستو او همسایه هیوادونو او لسونو ترمنځ د بد نیت فضا ایجاد کړي او واټن رامنځته کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې امیر عبداللهیان له طالبان وغوښتي څو د هغو ژمنو په اړه چې دواړو لوریو کړي په ځانګړي ډول د ایران د حقابې په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې بیا دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې. افغانستان له ایران سره د هلمند سیند په حوزه کې د اوبو د ویش تړون لري خو د دې تړون شتون لا هم له دې هیواد سره د اوبو د ویش خړه په بشپړ ډول نه ده هواره کړې. ایران پر دې هم تورن دی چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د جمهوریت نظام پر مهال امنیتي چارواکو ویلي وو د کمال خان بند جوړېدو پر مهال د دې بند جوړېدو د چارو د مخنیوي لپاره 15 لویه واړه تر هغه ریس بریدونه شوې وو. مودا وړاندې داسې راپورونه هم خبره شول چې طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورپریخي خو طالبانو دا خبرونه رد کړل.
موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه کړې چې خپلې پولي کنټرول کړي او ایران ته په غیر قانوني ډول د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. د ولسترګې له پخواني استاد شکریه بارکزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان د دغو کسانو د مخنیوي وړتیا لري؟
طالبان دومره وړتیا نه لري او دومره قوت او صلاحیت هم ورسره نشته چې د افغانانو د تګ څخه ایران ته مخنیوي وکړي. او زه فکر کوم چې متاسفانه شرایط د هر ورځې په تیریدو سره افغانان دې ته اړ باسي چې خپل ملک خپل وطن او خپل خاوره پرېږدي او پردی ملکو ته مهاجر شي او پناه ویسي. او زه فکر نه کوم چې دا وړتیا نه په تخنیکی لحاظ باندې نه په سیاسي لحاظ باندې نه په اقتصادي لحاظ باندې او نه هم په نظامي لحاظ باندې د طالبانو سره چې دوی د مهاجرت مخنیوی وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خاطب زاده ویلي دوی به تر هغه چې په افغانستان کې مشروع حکومت نیوي ټینګ سوی د طالبانو کوم ډیپلوماټ ونه مني دا څه پیغام رسوي؟
ایران لومړی ځل د چې خبره د مشروعیت کوي او هغه چې یعنی طالبان باید یو مشروع حکومت ای مشروعیت تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان نه د خلکو نه باخستل کیږي او دا په دې معنی باندې ده چې ایران اوس چمتو نه دی او دې ته لیوالتیا نه لري چې طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري، دنه په افغانستان کې هم دوی نش کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د غوی د فعالیتونو مخنیوي وکړي. نو دا خپل هم یو ستر ګواخ سیمه لپاره دی، او طبي خبر د ترغو چې یو نظام مشروع ډول باندې ونه پیژندل سي ستونزمنه ده چې ډیپلوماتان ته کریډنشل یا اعتبار نامه ورکړل شي او د هغوی د قانون پر اساس باندې بیا په ډیپلوماتیک مسایلو باندې وغږیږي.
د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې د طالبانو او ایران اړیکې دومره خړې پړې سوې چې وضعیت جګړې ته نږدې سوی و. اوس څه فکر کوي چې د دواړو اړیکې څنګه دي؟
سپا پاند دواړو طرفونو د ایران او طالبانو په مابین کې اړیکې سترې او ژورې درلودې. دوی کله هم د دوست په صفت او کله هم د هغه کسانو په صفت باندې چې مخالف نظریات درلوده او لیدلوری متفاوت و. او خو هیر هم نشي چې په هر حالت سره موږ وغواړو نه غواړو طالبان ایران ته نږدې و، او ایران په هیڅ وجه نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي سربیره پر دې چې ایران دغه کوشش کوي چې خپل ایراني پلاوه او ایران میشته افغانان هم د طالبانو سره یو ځای د یو راتلونکي نظام په حکله باندې ورسره وغږیږي او سیاسي قدرت ته یې شامل کړي. مګر اړیکې داسې ترنګل شوې دي، فکر کوم په عملی لحاظ باندې نور هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې ځای نیسي دوی به د دې باعث شي چې طالبان خپل وړتیا او کوم څه چې دوی ور باندې غږیږي، یعنی دوی ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، دا به د هرې ورځې په تیریدو سره هم واکمني د دوی د لاسه ځي او هغه ادعاګانې چې دوی کولې د وخت په تیریدو سره به خپل اصلي مخ ښکاره کړي، او دا به د دې باعث شي چې د دوی رابط نور هم سایګانو سره هم کړکیچن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی وه.
ازادي راډیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالیسن. د طالبانو د پاسپورت ریاست پریکړه کړې چې تر دې وروسته له 15 کلنۍ پورته افغانانو ته لس کلن پاسپورت ورکړي. دا هغه پوښتنه و چې په دې اړه ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه غوښتي دي. د ازادي راډیو فیسبوک پر پاڼه ګڼو کسانو خپل نظریات لیکلي دي. عاجز کاکړ لیکلي، خلک د بیګا او سبا نه لري، دا لس زره افغانۍ له کومه کړي؟ داوود افغان لیکلي، کلونه باید اختیاري وي نه جبري، 15 کاله که لس کاله. فرید ځاځی لیکي، شل کلن نخلم چې په یو وار له دې وطن څخه پښې سپکې کړم. غلام نبی شاکر لیکلي، دوی یوازې پیسو ته چل جوړ کړی دی. نور زلی خان لیکلي دی چې خلکو ته باید اختیار ورکړي چې لس کلن پاسپورت غواړي که 15 کلن. رفیع الله منګل لیکلي، یقین وکړه که لس زره افغانۍ مې تر اوسه شمارلې هم وي نو څه به کوو؟ الله دې زموږ کاروبار جوړ کړي.
په بغلان ولایت کې د فوټبال لوبڅاري مقدماتي کورس پای ته ورسیده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، د فوټبال لوبڅاري دا کورس چې 15 ورځې وړاندې د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو لپاره جوړ شوی و نن پای ته ورسیده. په دې کورس کې له بغلان ولایت څخه 24 لوبڅارانو ګډون کړی و او په دوو عملي او نظري برخو کې زده کړې وکړې. یاد لوبڅاران به له یوې ازموینې وروسته سندونه ترلاسه او د افغانستان په شمال کې به د فوټبال په لوبو کې لوبڅاري کوي. په ننګرهار ولایت کې د روژې په مناسبت د غیږنیونې جام پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د یاد جام په لړ کې به د ننګرهار ولایت د غیږنیونې له 1500 کلپونو څخه 160 غیږنیونکي په خپلو کې سیالۍ وکړي. دا سیالۍ به د 3 ورځو لپاره په جلال آباد ښار کې روانې وي. د دې سیالیو هدف د ننګرهار په کچه د غیږنیونې ورزش وده بلل شوی. او د فوټبال په ډګر کې کادیس لوبډلې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لا لیګا فوټبال سیالیو د 22 اونۍ پورستې سیالۍ کې بارسلونا لوبډله تیره شپه د کادیس کوربنه وه او کادیس لوبډلې 1-0 په وړاندې بارسلونا ته ماتې ورکړه. د لوبي وازینې ګول په 80مه دقیقه کې د لوکاس پرس لوري تر سره شو او په دې توګه د کادیس فوټبال لوبډلې د لالیګا پر روانو سیالیو کې خپل شپږمه بریا ثبت کړه او یو دیرش امتیازونه تر لاسه کړل. بارسلونا د تیرې شپې له ماتې سره د شپېتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د لالیګا د جدول په دویم ځای کې راغله او په دې توګه ریال مادرید د 15 نمبرو په لرلو سره لومړی ځای خپل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه د برخې ته راغلست. لمړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته خبريالان او د رسنیو کارکونکو ل ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او ل دې کبل ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه ل نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوي وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبريالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لسکلونو را په دیخوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراو. د دې رسنۍ د فعالیت د دریدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤل ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړل. لوی دلیل دا و چې د خا په چیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل نه راحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولیو. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته خپل وروستي اعلامیه کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبريالانو د وروستیو منتونو لمخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل آزاد رسنۍ په مالی برخه کې لستونز سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې لبی لا بیلو رسنۍ سره مالی مرستې کولې او د رسنۍ لپاره د تمویل خسر چینه بلل کېده لدی وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزاد رسنۍ د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او لدی عمل هم د رسنۍ لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې وازنه سیمه ایز رادیو هم د اقتصادي سنزول لپاره خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسولانو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلي تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې دی یو لس کلونو را پدې خوای رسنیس فعالیت کوي د روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې وترولې. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادې پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د آزادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هله دا و چې ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېر قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. لبه د مرغه د ورستۍ او تحولاتو لامل مو نشوای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلن، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عملی یو ډیر شمیر رسنیو خپل چارې درولې دي. د وی رسنیو د امتیاز د سختن خبري چې د رسنیو دروازې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خبر نکړو ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبان لخوا څخه بند شوی و، زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروي کوم کړم در اولين لاس
کوم سروي چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپل څلويشت سلنه رسنۍ لکه مشکل او محدودیت پرته له لاس ورکړي. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنۍ مالکانو ته ځانګړي شوی دقیقه څارنه نه پکېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه شول. په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسنی وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسنیو در افغانستان
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي.
د طالبانو مبدیړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوي سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جی. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज.
زه شته ولایم د مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سر پاړی کې کوم چې دغه شهیدان باندې ډیر خو بږي چې په کونړو په پوجکا کې دا شهیدان کړی دي. په پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشر مې الله دې دغه څه ظلم وسر وګړو د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو سره موږ پایښت دي پایښت په کله جواب ورکړي او مغاش ماتو کې جواب ورکړي. پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ دا شامل کړی دي موږ زیره وې. پاکستان افغانستان برابر طالبان طالبان افغانستان پاکستان جواب طالبان چپتیا افغانستان غریب
کلسان د کندهار ولایت نه راغلې ده نو په خوځ کې راواز مظاهرې وکړلې دغه قانون کومه خبره کړې ده چې د اسمان خوځ څنګه نه راوېدلې چې تاسو مظاهرې کوي نو پاکستان چې په موږ باندې بمبار کوي موږ مظاهرې ولې نه کوو خپل ورور او خور په کیسه کې نه تواسه څنګه راوېدلې ده پنجابیان په موږ باندې بمونه غورځوي دا وایي څه څنګه د اسمان راوېدلې ده څنګه به په ستا په سر هغه وخت راولېږي یا به ته نارې وې دغه افغانان ته خلاص شوي شل کال د امریکا سره وجنګول پاکستانیا په موږ باندې بمبارونه کوي چې ته وایي څه څنګه راولېږي د اسمان څخه چې تاسو مسایرې کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
درنو اوریدونکو د دې برخې مطالب هم دومره وو زه احمد تکل خدای پمنی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پات خبرونو اوریدو ته مورا بولم
له احمد تکل مننه چې درو پرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړم خو اوس د خبرونی نیمایي ته ورسیدو دا هم د خبرونو لنډیز دی ور بیا د مازیګر څلور بجې سوې السلام علیکم نن سیشن بده د وریا حمل دیرشمه د اپریل 19مه د روزي مبارک میاشتې 13مه د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو کابل کې نن 14 خلکو ته مرګ جوړه اړول د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې تر غرمې مخکې په 14 کې شپږ زده کوونکي وژل سوي او یو لس نور کسان ټپیان سوي دغه وزارت ویان عبدالنافی ټاکور ازادي رادیو ته ویل د 13مه حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لسې مخې ته دغه چاودنې سوي بل خو د روغتیا وزارت وی د دوی اړوند روغتونونو ته شل ټپیان ورورل سوي دي د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل سوي او چا یې مسؤلیت هم نه دی منلی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ پر خوست او کونړ د پاکستان د هوایي حملو په اړه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړ دغه استازولۍ د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم د دې ډول تیری د فوري مخنیوي غوښتنه کړې ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړ په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازي وای د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داس حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بای په ورستیو میاشتو کې لوړې سوي دي هغه ویلي لا اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډیر کارونه وکړي د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا چې ټي کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دغه بانک ویل دی سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای هم ټیټې سي خلک شکایت لري که څه هم د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بای لا هم ټیټې سوي نه دي د پاکستان نوی کابینه نن سیشن بعد د ځنګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه نوی کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیر اونۍ شهباز شریف د نوی صدر اعظم په توګه غوره کړ د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونو پروګرامونو تر اوریدو مخکې اوري چې طالبان وایي د هغې ادعا څېړنه کوي چې ویل کیږي داعش ډلې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د توغندیو بریدونه کړي دي داعش پورې تړلې خبري چینل عامخ د اپریل پر 18مه په یو ویډیو کې ادعا وکړه چې د ازبکستان ترمزه امنیتي پوستې په کاتوشا توغندیو وشتلې دي دا هم په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
که څه هم د ازبکستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان او ازبکستان په پوله هیڅ ډول تر